واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے
السلام علیکم دا ویو ای ڈی ریڈیو ڈیر او قدر منو اوریدونکو سهار مو په خیر نن د جمعې ورځ د اپریل 15 او د وری میاشتې 28 نیټه ده د ډیو ریډیو د سارنې خبری خبرونه په دینیم سات کې به ز فواد لامی تاسو سره د نړۍ مهم خبرونه او خبری رپورټونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز د قومي اسمبلی ډیپټی سپیکر د اسمبلی نه د تحریک انصاف ګوند د 132 غړو استعفاګانې منظور کړې پی ٹی آئی بیا هم ټینګار کړی چې په کار د هیواد کې لسره انتخابات وشي ورلد بینک وایي که طالبان د بشري حقونو خیال وساتي او خپل مالی حساب کتاب قوي کړي نو افغانستان سره د نړیوالو د مالی مرستو امکان شته او د افغانستان اقتصاد به وژغورلی شي او روس خبرداري ورکړي چې که سویډن او فنلند د نیټو پوځي اتحاد کې شامل شي نو روس به په یورپ کې خپل اټومي وسلې او هایپرسانیک میزایلونه ځای پر ځای کړي اوس هم بشپړ خبرونه د پاکستان د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر قاسم سوری د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی د 132 غړو استعفاګانې منظوري کړې دي او د دې سره سم یې هیواد کې د نوو ټول ټاکنو غوښتنه هم کړې ده خود واکمن مسلم لیگ نون ګوند مشرانو لوړاندې واضح کړی دی چې دوی به د تحریک انصاف د غړو د استعفاګانو صورت کې د هغوی په خالی شو چوکو بیا د سره ټاکنې کوي او هڅه به وي چې دغه چوکیو کې هم یو شمیر ترلاسه کړي د زیارت په ورځ د تحریک انصاف ګوند اطلاعاتو سیکرټر فاروق حبیب په ټویټر لیکلی چې قائم مقام سپیکر قاسم سوری د پی ټی آی د غړو استعفاګانې منلی دي او د قومي اسمبلی سیکرټریټ هم د دې استعفاګانو د منځورولو رسمي اعلامیه خبره کړې ده فاروق حبیب غوښتنه کړې چې د استعفاګانو د منځورېدو له امله اوس په ګرد هیواد کې عام ټاکنې کول ضروری شوې دي بل پلوتا د اسلام آباد های کورټ اف آی ای ته حکم کړی چې د تحریک انصاف پاکستان ګوند کارکنان او فعالان دې نه ځوروي په دې قضیه کې د پی ټی آی یو غړی علي نواز اعوان د اسلام آباد های کورټ ته د اوریدو خواست کړی و چې په نتیجه کې د های کورټ مشر قاضي اطهر من الله اف آی ای ته د امر جاری کړ جج د اف آی ای د سایبری جرمونو د څانګې یا د سی سی ډبلیو مشر هم عدالت ته وربلل دی تحریک انصاف ډلوی چې د دوی ځینی کارکونان په سوشل میډیا باندې د پوسټونو په حواله گرفتار کړی شوی او ځورول شوی دی ورلد بانک په یو بیان کې ویلي چې افغان اقتصاد د ډوبېدو نه ژغورل شي خو کچیر افغانستان نړیواله مرستې ترلاسه کړي مګر د دې لپاره هم لازمه ده چې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو احترام وکړي او د خپل مالی حساب کتاب نظام قوي وساتي د ای اف پی خبری ادارې ترمخه ورلد بانک په واشنگتن کې د خپل مرکزی دفتر نه د افغانستان پاکله خبر کړی شوی بیان کې ویلي چې یو متبادله لار ممکنه ده او په دې لړ کې د یاد هیواد زراعت نور قدرتی شتمنۍ ځوان کول او د امنیت د خکېدو وضع په پام کې نیسي ورلد بانک وایي چې د دې ستونزو نه تیرېدل به د نړیوال ټولنې او د طالبانو د موقت حکومت نه عملی ګامونه پورته کول غواړي طالبانو تر اوسه د بشري حقوقو په خصوص د خځو او جنکو د کار او تعلیم په برخه کې د نړیوالو مطالبي نه دی منلي او په دې برخه کې سخت دریزه تګلارې لري د هالند یو عدالت د کابل د پولیچرخي زندان یو پخوانی چارواکی ته د جنگي جرمونو په سر 12 کاله د قید سزا اورولې ده د ای اف پی خبری ادارې تر مخه عبدالرزاق عفیف د 1980 کلونو په لړ کې د پولیچرخي زندان انچارج یا مسؤل وو د هیګ د عدالت یو جج وویل د خپل مسؤلیت په محل به عفیف د قیدیانو سره په بيدری غډول د ظلم او بی عزتۍ سلوک کاوه جج وویل دغه جنگي جرمونه دي جج دا هم زیاته کړ چې د 1983 نو واخله تر 1988 کال پورې کله چې پولیچرخي زندان د عفیف د اختیار او کمانډ لاندې وو نو د قیدیانو په زورول کېدو هغه د مشري کردار درلود جج وویل په زرګونه قیدیان زورول شوی او ځینی پکې وژل شوی وو دا ویو ای ډی وره د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو لنګدی متحدینو څخه د زیارت یا پنځمه پورس خبرداري ورکړ چې که سویډن او فنلند د امریکا تر مشرۍ لاندې د نیټو له پوځي اتحاد سره یو ځای شي نو روس به د یورپ پزړه کې ایټمی وسلی او هایپرسانیک توغندی ځای پر ځای کړی. فنلند چې له روس سره 1300 کیلومتره اوږده پوله لري او سویډن په دې غور کوي چې له نیټو سره یو ځای شي. فنلند به په راتلونکو هفتو کې په دې باندې خپل فیصله معلوموي. د روس د ملي امنیت مرستیال چیرمن دیمیتری میدویډیف وویل که سویډن او فنلند له نیټو سره یو ځای شي نو روس باید خپل ځمکني سمندري او هوایی ځواکونه په بالټیک سمندر کې ځواکمن کړي. نیټو په سم دسی توګه د روس د غواخت خبرګون نه دی ورکړی. فنلند له روس نه په 1918 کال کې ازادي اخیستې او له روسانو سره یې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال دوه جنگونه هم کړي چې په نتیجه کې ځینې علاقې هم د لاس ورکړې دي. او روسي خبردار چې په فلیپین کې د میګي په نامه د توپان له کبله چې سخت باد او باران ورسره وو په څو ځایونو کې ځمکه خوېدلې او سیلابونه راغلي چې 133 تنه یې وژلي او ګڼ شمېر نور ترې تم شوي دي. چارواکي وایي چې ګڼ شمېر کلی په بشپړه توګه د خټو لاندې هم شوي او خایي د مړیو شمېر تر دې هم زیات شي. د میګي توپان تر ټولو ډیره د لیټي ولایت ځپلې چې د فلیپین په مرکز کې پروت دی. په دې سیمه کې ډیری خلک په کب نیولو او کرنې اخته دي. د ژغورنې او عاجل مرستو عمله لا هم په ځپل شویو سیمو کې د ژوندۍ پاتې شویو او مړیو پسې ګرځي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
عزت منو اوریدونکو خبرونه مو واوریدل او اوس به ولاړ شو تفصیلی ریپورتونو په طرف. ساسو کوربه فواد لامی. لومړی ریپورت هم د پاکستان په اړه. د پاکستان د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی د 133 غړو استعفاګانې منظوري کړې دي او ورسره یې سم په هیواد کې د نوو انتخاباتو مطالبه هم کړې ده. بل اړخته اسلام آباد های کورټ د پاکستان انتخابي کمیشن ته حکم کړی چې د تحریک انصاف په ضد د غیر قانونه غیر ملکی پیسو قضیه دی په 1.5 ورځو کې فیصله کړي. الیاس خان د نورو جزئیاتو سره.
د پاکستان د قومي اسمبلی مرستیال سپیکر قاسم خان سوری د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی د 133 غړو استعفاګانې منظوري کړې دي او د دې سره سمې هیواد کې د ټول ټاکنو غوښتنه کړې ده. خو د واکمن ګوند مسلم لیگ نن مشرانو له وړاندې په ډاګه کړې ده دوی به د تحریک انصاف د غړو د استعفاګانو صورت کې د هغوی په خالی شوو چوکو زمینی ټاکنې کوي. د زیارت په ورځ د تحریک انصاف ګوند د اطلاعاتو سکتر فاروق حبیب په ټویټر لیکلي چې قائم قام سپیکر قاسم سوری د پی ٹی آئی د غړو استعفاګانی منلی دي او د قومي اسمبلی سیکریټریټ هم د دې استعفاګانو منظورولو رسمي اعلامیه خبره کړې ده. فاروق حبیب غوښتنه کړې چې د استعفاګانو د منظورېدو له امله اوس په ګرد هیواد کې عام ټاکنې ضروري شوې دي. قائم مقام سپیکر قاسم سوری د استعفاګانو په اړه په ټویټر ویلي چې دته د 125 غړو استعفاګانی ترلاسه شوې وي چې هغه کې د 2 غړو د استعفاګانو پخلې نه ده شوې او د 133 غړو استعفاګانی یې منلی دي. خبريال او ډون کې مزر اباز د تاریخ انصاف د فیصله درست نه بولی او وايي چې پی ټی آی یو خوایي چې دوی د پارلماني نظام برخه دي حکومتي اسمبلی نه ایزان بهر کړو او صوبایي اسمبلی او نور عمل کې شتون لري او بیا د نوی ټول ټاکنو غوښتنه هم کوي. یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې مزر اباز وویل
اس لیے فیصله درست نہیں ہے کیونکہ آپ سسٹم میں رہ کے ان کو بڑا ٹف ٹائم دے سکتے تھے. آپ اس سسٹم میں رہ کے ایک مہینے میں اگر کوئلیشن گورنمنٹ میں دراڑ پڑتی
پکار دا چې دوی د دې نظام برخوی اور نوی حکومت تبه یو سخ وخت ورکول شو او که یو میاش کی په ائتلافي حکومت کې چر اختلافات رامنځته شوی نو هغه وخت به د شهباز شریف پر ضد عدم اعتماد تاریخ راوړل وو. لسم اپریل قومي اسمبلی کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بے باوري تاریخ کامیابیدونه رستو تاریخ انصاف ګوند اسمبلی نه د خپل غړو د مستعفی کېدو پریکړه کړې و او ویلي وو هغه به په داسې اسمبلی کې نکینی چې غله او ډاکوان پکې حکومت کوي. خو د واکمن ګوند مسلم لیگنون مشرانو شاید خاکان عباسی، احسن اقبال اور رانا ثناء اللہ بیا د بیلو بیلو رسنیو سره خبرو کې ویلی وو چې تاریخ انصاف غړي کله سملونه استعفا ورکړي نو د دوی حکومت به په خالی شوی چوکو زمینی انتخابات وکړي. بل لور ته اسلام آباد های کورټ د پاکستان انتخابی کمیشن ته تاریخ انصاف پر ضد د غیر قانونه غیر ملکی پیسو قضیه په دیرشو ورځو کې فیصله کولو امر ورکړي. اسلام آباد های کورټ د غیر ملکی پیسو قضیه ریکارډ اکبر اس بابر ته ورکولو نه ودرولو د پی ٹی آئی درخواست هم رد کړو او اکبر اس بابر د منی کړی شوی فارن فنڈنگ کیس کاروائی نه لری کولو درخواست هم رد کړو او دغه شان اعلی محکمې د انتخابی کمیشن پریکړه پر ځای وساتله. تاریخ انصاف د الیکشن کمیشن فیصله اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کړی و. الیکشن کمیشن روان کال د جنوري په 15مه او 16مه باندې د پی ٹی آئی درخواستونه رد کړي وو. اکبر اس بابر تور لګوي چې د دوه آف شور کمپنیانو په ذریعہ لکونه ډالرې د پی ٹی آئی بینکی اکاؤنٹونو ته راغلی وي او یاد ګوند دغه بینکی اکاؤنٹونه د انتخابی کمیشن نه پټ ساتلی وو. خو د پی ٹی آئی غړي وایي چې دوی د یو روپۍ حساب الیکشن کمیشن ته ورکړی دی. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
تاسو د وی ای ډیوا سهارنۍ خبری خبرونه ته غواګیاست. پاکستان کې وروستیو حالاتو د ملک دننه او بهر مطبوعاتو پام ځانته را اړولې دي. د اکونومیست اخبار هم په دې حق لا یو مضمون چاپ کړی چې موضوع یې د پاکستان په سیاسي او حکومتي چارو کې د پوز د کردار تنقید دی. زموږ همکار مختار خلیل د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې د اکونومیست دی مضمون ته یو لنډه کتنه کړی چې دا د تاسو ته یې در اورو.
د برتانیې په اکانومیست نومي هفتهی د مجله کې پاکستان کې د جمهوریت او په پاکستان حکمرانۍ کولو کې د پاکستان د جرنیلانو د کردار په موضوع یو معلوماتي او تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته بد انتظام جمهوریت د پاکستان جرنیلانو لا پکار دی چې یو ځل خود ملک سیاستدانان د ملک انتظام چلولو ته پریږدي. خو د فوج دا قوي یقین دی چې ملک هم دوی محکم ساتلې دی. البته د فوج دی سوچ پاکستان د حکمرانۍ قابل نه دی پرې خو دی. دی اکانومیست د خپل مضمون شروع صدا شان کړی دا چې کله د پاکستان فوج په کال 2013 کې عمران خان د وزیر اعظم په کورسۍ کینولو نو د کرکټ دا نامتو لوبغاړی هر لحاظ سره په ټول پوره ښکارېدو. عمران خان به شکه چې د لوبو د میدان هیرو وو او په دې حیثیت کې هم هغه له خلکو د پام خپل ځان ته دراګرځولو هنر ورزی. دغه وجه ده چې عمران خان د پاکستان کمزورو او بې وسه خلکو سره د کېدونکو بې انصافو خلاف په اواز پورته کولو ځان له لوی شمیر ملګري را پیدا کړ. د ده تحریک انصاف پارټي د ملک د نورو زړو پارټو نه په جدا شکل کې خلکو ته راښکاره شوه، ځکه چې خلک د دغو پارټو د کلونو کلونو د سیاست او قیادت نه تر دوس پیګمو پورې راغلي دي. د هغې وجه دا ده چې د خلکو د خدمتګارو په ځای د پاکستان دغو زړو سیاستدانانو اوس د جاګیردارو حیثیت اختیار کړی دی. د عمران خان په دې زړو سیاستدانانو او سیاسي پارټو د بدعنوانو او د بلو رشوتونو بې کچه زیاتو الزامونو د قومي احتساب ادارې کار آسان کو، کما چې د همدا شان خلکو د رئیسارولو د پاره جوړ کړی شوی ده. نیب په ملک کې د بدعنوانو ختمولو د پاره زړو سیاستدانانو ته لاس واچولو او په خوانی وزیر اعظم نواز شریف د نیب وړومبی هدف شو. دلته د ذکر وړ خبره دا ده چې عمران خان به خپه خندا خوشحالی هغه کارونه کول کوم چې به فوج غوښتل. دی د فوج د خوشحالولو د پاره چین او شتمنو عرب ملکونو ته ډیر ورنږدې شو او د غربي ملکونو په تیاره کې د ساتلو د پاره اغوی سره بناوټي دوستانی جوړې کې، ځکه چې فوج افغانستان کې د طالبانو په اقتدار کې دراوستو په کار کې اخته او دا کار فوج د غربي ملکونو نه پټ ساتلو. فوج له د عمران خان په شکل کې هغه کس په لاس کې ورلو د کم چې فوج د ډیری مدینه ډون لګولو، ځکه چې فوج له یو داسې حکمران په کارو چې د فوج هر خبره په پټو سترګو مني او که د فوج په وینا د کړي کار سه خراب و نتیجه را برسیریږي نو د هغې الا بلا هم چې په خپل سر اخلي. خو عمران خان د فوج په لاسو کې د خپل دې حیثیت ډیر زر احساس وکړو. نوري د فوج په لاسو کې د نلو بيدو فیصله وکړه او د خپل اهمیت په خیالاتو کې ډوب شو. د پتیر خزان کې د فوج د مشر د جنرال قمر جاوید باجوا د ایسای د نوي مشر مقررولو لار ونیوله، ځکه چې پتیرو انتخابونو کې د ایسای د پخوانی مشر له برکته کامیاب شوی وو او پر روانو انتخابونو کې هم هغه خپل کامیابی د پخوانی ایسای د مشر په خپل ځای پاتې کیدو کې لیدا. د جرنیلانو خیال خدا دی چې د پاکستان په ګند سیاست کې خودوی صرف د رهنمایي کولو کردار ادا کوي، خو په اصل کې هم دوی د ټولې لوبې د تالا والا کولو ذمہوار دي.
خیبر پختونخوا کې حکومت د ترهګرۍ تخریبي فعالیتونو کرکی او تشدد د مخنیوي ترڅنګ په دغو مسلو باندې د چیړنې یو داسې چیړنیز مرکز یا اداره جوړوي چې پر روان وخت کې یو پر امن ټولنه جوړ شي او د ترهګرۍ او تشدد مخه ونیول شي. چیړونکو وایي د داسې مرکز جوړولو سره به د حقوق د کوونکو کار او چیړنې او تحقیق هم مخې ته راشي، کوم چې ترهګرۍ تشدد او انتها پسندی مطالعه کړی ده. نور تفصیل زموږ له همکار فرید چینواری نه په دې ریپورت کې واوري.
خیبر پختونخوا حکومت د ترهګرۍ، انتها پسندی، تشدد او پر ټولنه کې کرکه خورولو د مخنیوي لپاره د سنټر اف اکسلنس په نوم یو اداره یا مرکز دی مقصد د لپاره جوړ کړی چې دغه مسلو د حل په اړه کار وکړي او په دې لړ کې تحقیق او څېړنه ترسره کړي. تیر ورځ د وزیر اعلی خیبر پختونخوا په مشرۍ کې ترسره شوې غونډه کې پریکړه یا فیصله شوې ده چې دغه مرکز دې زر تر زره فعال کړلای شي. د دغه مرکز جوړولو په اړه د اطلاعاتو په اړه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ځانګړي مرستیال بیرستر محمد علي سیف وی ډیو ته وویل د مرکز فعال کېدو سره به دا په ټولنه مثبت اثر وغورځوي.
او زه دا غواړم چې د خیبر پختونخوا د حکومت طرف نه دا سنټر اگینست وایلنت اکستریمیزم چې دی دا یو انتهایی مثبت او یو انتهایی ضروری قدم دی. د دې وخت حالاتو په تقاضا کې کوم ګورو زموږ په دې سیمه کې د ترهګرۍ، د دهشتګردۍ او د مذهب او د نسلی بنیادونو باندې د انتها پسندۍ چې کوم رجحان دی او دا غي نه چې خاص کر کم ځوانان متاثر کیږي دا غي د مخنیوي انتهایی ضرورت دی. او په دې جنگ کې د داسې سنټرو ډېر وی کردار دي ځکه چې دې شعوري او فکری رهنمایي کوي د قوم.
خیبر پختونخوا حکومت لاړه په اصطلاح شوی خبری اعلامیه کې ویلې شوی دغه مرکز به په ټولنه کې ترهګری، تخریبي فعالیتونو، عدم برداشت، کرکه او نورې مسلې راپورته کېدو علتونو ته کتنه کوي او مخنیوي د پاره به کار کوي. د پیښور پوهنتون د ټولنیزو علومو څانګې استاد پروفیسر ډاکټر ظفر خان وی وی ډیو ته وایي د حکومت لاړه دغه مرکز فعال کېدو خبر د ستاینې وړ ګام دی.
نو زه خپل دا وایم چې دا اوس به مونږ ګور داسې سنټرې مخکې هم چې کوم دی لکه زمونږ صوبایي حکومت یا ورسره چې کوم دی کنه لکه زمونږ په یونیورسيټیانو کې خاص طور باندې داسې مختلف ادارې سازې شوې او یا په فیډرل لیول باندې هم داسې سازې شوې. خدا به ډیپند کوي چې څومره پورې صوبایي حکومت دیتا فائنانس ان کې دلا ریسو پیسې ورکې د بدې تحقیق کې کوم ځای کنه دوی څومره پورې سول سوسایټي او نور چې کوم ځای کنه اکیډمیشن چې کوم دی هغه په دې کې کوم دی انوال کی.
خیبر پختونخوا حکومت ویلي دغه څیړنیز مرکز فعال کېدو سره به د ترهګرۍ، تشدد او کرکې خورېدو مخنیوي ترڅنګ یو پورم نه ټولنه جوړېدو کې هم خپل کردار ولوبوي. خو ظفر خان وایي د فعال کېدو نه پس به پته لګي چې دغه مرکز دغه ستونزو باندې کار کولو کې څومره موثره کردار لوبوي.
سیدا سنټر دا کار خامخاو کی چې زمونږه سونه خیبر پختونخوا کې یا په دې سیمه کې چې کوم ځای کنه سونه په هنتون دی پاره کې به مختلف ادارې دي اغوی مختلف تحقیق کوي په ترخګری د ترخګری په وجوهاتو باندې او د دې په پالیسیانو باندې. نو په کار سره چې د هغه خلکو د هغه طالب علمانو چې کوم ځای کنه هغه سپورټ کړی شي او دا غوی چې کوم تحقیق کړی دی چې هغه دا اداره هغه پبلش کی او هغه چې کوم دی په یو لایبرری کې یا دا هغه ریسورسز چې کوم دی کنه هغه پالیسی میکرز ته چې کوم دی مخې ته راوړي.
څېړونکو وایي په خیبر پختونخوا کې دغه څېړنیز مرکز په داسې وخت کې فعال کیږي چې د غسیما د تیرو څلوېختو کالونو نه په نیغه یا غیر مستقیم توګه په جنگ کې پاتې شوی دا او دلته ترهګری لا هم دوام لري. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د تورخم د لاري د افغانانو په تګرا تګ د انډیویډوال والنټری ارنجمنت سیستم لاندې لګول شوو نو بندیزونو لواجی اوس دغلته د افغانانو شمیره تر ډیره حده کم شوې ده او هیڅ کوم افغان ته غیر د ویزې په بل کوم سند د تلو راتلو اجازه نه ورکول کیږي. تورخم د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو اهمه او لوی سرحدي دروازه ده چې د مسافر او تاجرانو لپاره ارزښتمنه ګڼل کیږي. د نویو محدودیتونو په اړه زموږ همکار ابراهیم شینواری دا رپورت را لېږلې دی.
د تورخم په پوله موجود د فدرل انویسټیګیشن ایجنسی یا اف ای ای چارواکو د دې خبرې پخلی کړی چې د نوی نظام لاګو کول نه پس تورخم د لیاري افغانانو پاکستان ته راتل او واپس تلونکو کسانو په شمیره کې تر ډیره حده کمی راغلی. د دغه نوی نظام لمخه تورخم د لیاري اوس فقط د پاکستان ویزه لرونکو افغانان پاکستان ته راتلی او واپس لې شي. پرون یې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان سرحد کابل نه راغلی و تاجر بای خان وایس اف امریکا ډیوته وویل چې د پخوا په پرتله کله به چې هغوی په څو ساعتونو یا ګنټو کې پاکستان ته داخلېدل اوس د رشد کمی له وجې په څو دقیقو کې دغه پروژه ترسره کیږي.
راغلم په تورخم باندې یقینو کې زه په خپل په جال کې دی وازه را روان وم. مخکې به شراتلې مطلب لین به لګېدلې و او دوه ګنټې اته ګنټې به لګېدل او پرنو دومره سپیډ کې راتېر سم چې چیرې چای سر کړې نه یم چې چیرته ځي. تورخم کې چې دا دی غړې ګېټ نه راوتلم چې یقین په خدای کې سړی راغره تل چې 1500 روپۍ دې په خبر ته سپیشل وړم او مخکې له دینه به شپږ سو 1500 کس پای کېنولو. نو زه وایره د لمغې سره کېنه نه اصل ملته درې چې یوازې دې سره کېنه خامخاس خبره نه بلکې سراغه ویل زره په راته راکا ملنا سره من زما بل گاډي کې راغلم صدرې کا سناستو زور سره کېنا سلام راغلم او سلو 1500 گاډي دی غړې نه ولاړ دي 1500 گاډي آته ولاړ دي یقین په خدای ته گاډي کې خوش مزه په خپل ډکه راغل می سو کم نو.
د مارچ په اول اونۍ کې د انډیویډوال والنټری ارنجمنت سیستم د چلولو وظیفه په تورخم کې موجود د اف ای ای چارواکو ته وسپارل شو او د اول څور ورځې نرمې نه پس اوس د اپریل اول نه په دغه نوي نظام د سختۍ سره عمل کولای شي. د کومې په اړه چې په تورخم کې د اف ای ای وزماره چارواکي شفقت خان وایس اف امریکا ډیوته داسې وویل
تذکره خو مخه خبره ده چې بند شو ول چې دا امندر افغان ایلس کنا ټول ګند په تذکره کې ودی د ویریفیکیشن میکانیزم نو یو کاغذ وو بس تاسو پتاوه که 2000 پاکستانیان وب کاغذ واغشتو خو بلړ پته بین لګی را کړو سړی بب ای سی ایل سٹاپ لسټ واچ لسټ بی ایل کی وغه مواشتو ټلو پته بین لګی را نو دا غی الټرنیټ دی چې رقم خلق په تذکرو بدل او سم چی لک ان رجسٹرډ ریفیوجی زمون کی پی کی دی نو هغه وېنی ټایم بس تذکره پر وړي او زی به یو نان اندینګ پروسس دی نو بس خو شی او ریسټریکشن پکارو اوس بلک شی سټریم لاین شي پکار دی خپل امبیسی کونسلیټ د ایمرجنسی پاسپورټ لی وان ټایم ایگزټ د پاری ټول دنیا کې دا رول دی زمنګ هم دی پېمند دی بزی.
د حکومتي شمیرو لمخه د نوي نظام لاګو کېدو نه پس د ورځې په کچه د تورخم پولي د لیاري دواړه اړخونو ته د 2500 نه واخله تر 3000 پور افغانان سفر کوي. یاد دی وی چې د آی ای وی اس لاګو کېدو نه وړاندې به د شمیره د ورځې په کچه تر 2000 نه هم زیاته وه. پاکستان ته راغلي ځینې افغانان دا هم یي چې اوس هغه ته په کابل او جلال آباد کې پاکستاني آنلاین ویزا ترلاسه کولو کې هم مشکلات دي او دوی مجبور دي چې تر څو اونۍ د خپل ویزې د اجرا انتظار وکړي. ابراهيم شنواري وایس اف امریکا ډیوا خیبر.
د روس د صدر ولادیمیر پوتین لیولنګدی متحدینو څخه د زیارت یا پنځمبه پورز خبرداري ورکړ چې په سویډن او فنلند امریکا ترمشي لاندې د نیټو له پوځي اتحاد سره یو ځای شي نو روس به د یورپ په زړه کې ایټمی وسلې او هایپرسانیک توغندي ځای پر ځای کړي. نیټو په سمدستي توګه د روس د غواخته خبرګون نه دی خودلې. د فنلند او سویډن د قصه په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې اوکراین هم غوښتل نیټو کې شامل شي او روس ور باندې حمله وکړه. بختور شاه تفصیل وړاندې کوي.
فنلند او سویډن په دې غور کوي چې د نیټو سره یو ځای شي. فنلند د روس سره 1500 کیلومتر اوږده پوله لري. رائټرز خبری ادارې د فنلند د وزیر اعظم سنا میرین له خپل په یو راپور کې ویلي چې فنلند به پر راتونکو اونیو کې په دې اړه فیصله وکړي. د روس د ملي امنیت مرستیال چیرمن دیمیتری میدویډیف ویلي چې سویډن او فنلند د ناتو سره یو ځای شي نو روس باید خپل ځمکني سمندري او هوایي ځواکونه په بالټیک سمندر کې په ځای کړي. میدویډیف په ځانګړي توګه د اټمی غواخ یادونه کړې ده چې نور به د اټمی وسلو څخه د خالی بالټیک خبره نوي چرته چې د کلیننګراد په نامه د روسي او خار د پولند او لیتوانیا ترمنس د یو سندویچ په سیر پروت دی. میدویډیف چې د کال 2008 نه تر کال 2012 پورې د روس صدر هم پاتې دی ویلي نور به بیا د اټمی وسلو نه د خالی بالټیک خبره نه کیږي د طاقت توله په کار د چې برابر شي. نو موړي ویلي د هیلمند چې فنلند او سویډن به په دې خبره پوه شي خو کچره پوه نه شول نو بیا به د کور څنګه د ایټمی او هایپرسانیک میزایل سره ژوند وکړي. روس په نړۍ کې د اټومي مړدکو تر ټولو لوی بټۍ لري او د چین او امریکا تر څنګ په نړۍ کې د هایپرسانیک میزایلو په مشرانو کې دی. لیتوانیا ویلي د روس په ګواښونو کې نوې خبره نشته او ماسکو په کلینن ګراډ کې د اوکراین د جګړې نه وړاندې اټومي وسلې په ځای کړې دي. ناټو په سمدستي توګه د روس د ګواښونو ته غبرګون نه دی ویلی، خو د دې سره سره د ناټو د پوځي اتحاد سره د فنلند او سویډن یو ځای کېدل به د اوکراین د جګړې په لویو نتیجو کې یو وي. فنلند د روس نه په کال 1918 کې ازادي اخیستې ده او د روسیانو سره یې په دویم جنگ عظیم کې دوه واره جګړې هم کړې دي چې د هیواد ځینې برخې پکې هم بیللې دي. فنلند د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د هیواد په غرب کې د پوځي مشقونو خبر هم ورکړي چې پکې به برتانیا، امریکا، لیتویا او ویسټونیا ګډون کوي. په اوکران باندې د فروری په 23 نیټه د روس په یرغل کې په زرګونو کسان وجلې شوي او په میلیونونو کسان بې کوره شوي دي او د دوو سترو اټومي هوادونو روس او امریکا ترمنځ د مخالفتونو د پراخه کېدو ویرې هم زیاتې کړې دي. د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي په اوکراین کې ځانګړي پوځي عملیات کول ضروری وو ځکه چې امریکا د اوکراین نه د روس د ګواښونو د پاره کار اخیسته او ماسکو باید په اوکراین کې د روسي ژبې خلکو دفاع کړې وي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
یا هم ستړي مشه په خیر راغلی. دا د وی او ای دی واخ سهارنۍ خبری خبرونه ده چې تاسو ته د واشنگتن ډي سي نه در اورو. اوس ورسیږي اداري ته چې د امریکا د حکومت رسمي دریت یا موقف څرګندوي او په اوکراین باندې د روس د حمله په حواله ده. صدر بایدن چې پولند ته تللی و هلته هم د اوکراین خلکو او هم د روس خلکو ته یو پیغام ولیږه چې په دې اداري کې ور باندې خبري شوې او مختار خلیل یې تاسو ته در اوروي.
د اوکراین خلک د تیری یوې میاشتې راسي د روس د فوجونو د حمله خپنره مقابله کوي چې په نتیجه کې د اوکراین د زرو نه زیات عام خلک وجلې شوي، خارونه او خاریه لوټي لوټي شوي دي او د تباشو ودانو د ملبولان دی ملي پراته دي چې پکې خزي سړی او ماشومان شامل دي. په دې جنگ کې د اوکراین د خلکو د کړمو بل چرته مثال نشي مونږ دی کې دي. خو دې جنگ نه د روس خلک هم ډیر متاثر شوي دي او په جنگ کې د وجلې شوو زرګونو فوجانو مور پلار او خپل خپلوان په هي سوران دي. د روس پولیس په ګرد ملک د جنگ خلاف کېدونکو مظاهرو کې 15,000 کسان نیولې دي. د سختو اقتصادي بندیزونو د لاسه د روس معیشت لوی ډس خوړلې دي. مبصران وایي چې د تیری یوې میاشتې راسي د دوله کو نزيات روسيان د خپل ملک نه تللی دي. صدر بایدن د یورپ د خپل دورې په اخیری پړاو وارسا کې خپل یو تقریر کې د اوکراین خلکو ته په سفارټکو کې د خپل مرستې تسری ورکړی دا. صدر بایدن په دغه موقعه د روس خلکو ته هم خپل یو پیغام ورکو او ورته ویل دي چې تاسو زموږ دشمنان نه یی. صدر بایدن زیاته کا زما یقین نکېږي چې د روس خلک د بیګونا ماشومانو او بوډاګانو په قتل دو خوشاله دي. نمې دا یقین راځي چې د روس خلک د سکولونو، اسپیټالونو او د صحت د نورو ودانو پر روسي میزایلونو په وښتو بګینی خوشاله وي. صدر بایدن زیاته کا چې د ګرد یورپ په شان به د روس خلکو ته هم یاد وي چې دوی په عالمی جنگ کې په لیننګراد او ستالینګراد خارونو کې کوم حالات سره مخو. هر کله چې د دوی د غزینه د تیښتې لار هم نه و، نو ورسره د سکولو د پاره وبو او نه د خوړو د پاره خوړو. خاغلی بایدن وی چې تاسو ستاسو خپل خاندانونه او ستاسو بچی د دې مستقبل جوګن دي. د ولادیمیر پوتین جنگ د روس خلک د دنیا د نورو خلکو نه ځان لکړی دي. دا جنگ یقینا چې تاسو سره نه خایي. صدر بایدن خپل وینا په دې ختم کړله چې ولادیمیر پوتین دا جنگ ختمول شي او دې لازمان دا ختم کړي. د امریکای خلک تاسو سره او د اوکراین هغو باتورو خلکو سره ټینګ ولاړ دي څوک چې امن غواړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډي سي 202-3 یو اس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
د وی ای ڈی ریڈیو ډیرو عزت منو اوریدونکو په دې هیله چې زموږ دا خبرونه مو خوښه شوي وي د تاسو نه اجازه غواړو او هیله من یو چې د ورځې په اوګدو کې هر وخت وکړای شي زموږ ویب سټ فیسبوک پانه ټوئیټر انستګرام او یوټیوب ته سرور کار کړی او د ورځې د تازه حالاتونه په خبره شي. نو تاسو په پاک خدای سپارم، ورځ او شپه مو آرامه.